پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او رید ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه کې موزنوري اس نوري هر کله کوم. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي سوله راځي خو د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به هم کېږي. د افغانستان د جنوب ختیځ زون د ولایتونو امنیتي چارواکي بیا وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره بشپړ تیاری لري. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
د افغانستان په شمالي زون کې د ناټو د غوښت ملاتړ ماموریت نوی مشر وایي دوی به د اورستي بهرني عسكر تر وټولو له افغانستانه د افغانستان لمنتي ځواکونو ملاتړ کوي. د کندهار پولیس وایي د وسوالو طالبانو د وکسیز ډلې د قومندان په ګډون 15 تنه نیولې دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د چین او روسیې په غوښتنه پرانیستي غونډه کوي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان په شمالي زون کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت نوی مشر او د ټولو جرمني ځواکونو قومندان جنرال یورګن بروتس ویلي چې د اورستي بهرني عسكر تر وټولو بل افغانستان ملاتړ کوي. جنرال بروتس پرون په مزار شریف کې خبري اعلان ته وویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې او دوی پر ټولو شکل خو وژخ کوي چې د یوې هررخیزي موافقې د ترلاسه کېدو لپاره هڅې وکړي. جنرال بروتس ویل د دوی په ماموریت کې هیڅ تغیر نه
Our task is unchanged.
زموږ دغه تغییر نه دی کړی. موږ دلته یو تر څو افغان سرتیري وروزو او له هغوی سره همکاري ولرو تر څو له خلکو څخه محافظت وکړو او د دې معنی وګرځو چې تروریستان په دې هېواد کې تاوتریخوالی ترسره کړي.
د ناټو د جنرال پرون رسمن په شمال زون کې د ناټو د قواو مشري ترلاسه کړه. د ناټو په مشري ځواکونه د افغانستان امنیتي قواوې روزي او ملاتړ کوي. د کندهار پولیسو ویلي چې د وسوالو طالبانو د وکسیز ډلې د قومندان په ګډون 15 تنه تخریب کاران نیولې دي. د کندهار د امنیت قومندانۍ په بیان کې چنل خبر شوې راغلي چې په دې ولایت کې د وسوالو طالبانو یو وګړی چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د نفوس او حمله مسولیت ورسپارل شوی و نیول شوی دی. د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې چې نن خبره شو ویل شوې چې نیول شو وګړو منلې چې د تخریبي فعالیتونو مسولیت ورسپارل شوی و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د چین او روسیې په غوښتنه یو پرانیستي غونډه کوي چې پکې به د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د یو کروز توغندي په ازمایښتي توغولو بحث وشي. امریکا د ازموینه د اګست په 19 نیټه وکړه. د رویټرز خبري اژانس وایي د روسیې په غوښتنه کې راغلي چې دا غونډه د امریکایي چارواکو د هغو بیانونو په اړه دي چې د چې وایي پلان لري د منځني واټن وشتونکو توغندیو ته پراختیا ورکړي او ځای پر ځای کړي. په دې اړه د امریکا او روسیې ترمنځ د درې لسیزو زور تړون د دې میاشتې په لومړیو کې ماچو. د امریکا متحده ایالات د اګست په 2 نیټه په رسمي توګه د منځني واټن وشتونکو اټومي وسلو له هغه تړون ووتل چې په 1980 میلادي کال کې د سړې جګړې په کلونو کې لاستیک شوی و. دا تړون له ځکه چې خپل وشتل کېدونکو هغو کروز او بلستیک توغندیو چې له 500 کیلومتر تر 5500 کیلومتر پورې واټن وشتلای شي بندیز لګاوه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د سفیر مرستیال دیمیتری پولینسکي ویلي بیړه له دې کبله ده چې ډېر ګواښونه سته. خو د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د فبروري په میاشت کې ویلي و چې د روسیې حکومت مکررن پر دغه تړون چې په 1980 میلادي کال کې لاستیک شوی و تیری کړی دی او دوی له دغه تړونه ووزي. د امریکا دفاع وزارت د دې اونۍ په پیل کې وویل یو داسې توغندی توغولی چې په 500 کیلومتره واټن کې هدف ویشتلی شي. تاکل سوی چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون په فرانسې کې د نړۍ د ستورو او صنعتي هیوادونو یا G7 د غونډې تر پیل مخکې له ایراني چارواکو سره وګوري. د ایران جمهور رئیس به فرانسې ته په دې غونډه کې د ګډون لپاره ځي. د غونډه د فرانسې په جنوب کې جوړیږي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په یو رپورټ کې خبر ورکړی چې ایمانویل مکرون به په دغه غونډې په څنډه کې د لیدونو کتنو په ترڅ کې د واشنگټن او تهران د کړکیچ د هواري لپاره هڅې وکړي او خپل پیشنهادونه وړاندې کړي. د کوسوا پارلمان نن د صدر اعظم راموش هرادینای په مشرۍ د حکومت د نړولو فوقلاده غونډه کوي او همدارس جمهور رئیس ته په دې غونډه کې اجازه ورکوي چې وختي انتخابات راوبولي. تر انتخاباتو مخکې لا د صدر اعظم هرادینای د ګوند او د پرشتینا د شاروال د ګوند ترمنځ د ټاکنیز ائتلاف موافقه لاسلیک شوې ده. د موافقې تر لاسلیک وروسته د پرشتینا شاروال وویل چې کوسوا له سختو حالاتو تیریږي، هغه که له سربیا سره د متقابل شناخت او رسمیت باندې پیژندل کیدل دی یا د اداري فساد او تنظیم شو جرمونو پر ضد مبارزه ده. د پرشتینا شاروال ویلي چې د دې ستونزو په وړاندې د مقابلې لپاره د جدي ائتلاف لپاره اړتیا لیدل کېده. او د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې چې د روسیې دوهم لوی ښار دی، په یوه کوچنۍ بیړۍ کې د اور لګېدو له امله یو وګړی وژل سوی دی. په رسنیو کې نن د روسیې د بیړنیو حالاتو د وزارت د چارواکو په حواله ویل شوي چې په بیړۍ کې د سهار د 5:30 بجو په شاوخوا کې اور لګېدلی او په تقریبا 1 ساعت کې اور مړ شوی دی. د بیړنیو حالاتو د چارواکو په حواله په دې بیړۍ کې 300 کسان سپاره وو چې ټول د اور لګېدو څخه وروسته له بیړۍ ایستل شوي دي، خو یو وګړی چې د بیړۍ ماشین ته نږدې و وژل سوی دی. د روسیې چارواکي وایي چې د دغې پیښې د علت په اړه څېړنې کوي.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که دا وزن نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غني وایي سوله راځي خو د ولسمشرۍ انتخابات به هم ترسره کیږي.
انتخابات کیږي، ټاکنې ځکه کیږي چې د اساسي قانون اصل ده او د ولس غوښتنه ده.
د افغانستان د جنوب ختیځ زون د ولایتونو امنیتي چارواکي بیا د راتلونکو انتخاباتو لپاره د بشپړ امنیتي تیاریو خبر ورکوي.
د انتخاباتو لپاره باندې اوس هم تصویري عملیاتونه لرو. په بعضو نقاطو کې چې د دښمن شتون لږ لږ لیدل کېږي، هلته کولی سي چې په ازادانه ډول خپل کمپاینونه وکړي او د انتخاباتو په ورځ خپل نوماند ته رایه ورکړي.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له ټاکلي معیار نه د زیاتو رایو پر چاپېدو اندېښنه څرګندوي او وایي چې ممکن له دغو رای پاڼو څخه په راتلونکو انتخاباتو کې ناوړه استفاده وشي. دغه راز په افغانستان کې ډیری د ټولو جرمني ځواکونو عمومي قمندان وایي جرمني بل افغانستان د نړیوال ائتلاف د وروستي سرتیري تر وتلو وروسته هم د دې هیواد سره خپلې مرستې جاري وساتي. ازادي راډیو او رای د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغان ولسمشر اشرف غنی د تیر د ریورزي ورسته او څرګندونه ته. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي سوله راځي د ولسمشرۍ انتخابات کې او د بربادۍ کلونو ته بیرته افغانستان نه ورګرځي. نوموړي تېره شپه د دارالامان ماڼۍ د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې د جمهوریت د ساتنې لپاره ټاکنې ډېرې مهمې دي او اوس هغه وخت تیر دی چې نور به د افغانستان راتلونکی او برخلیک ټاکه. د موضوع زما همکار تعقیب کړی اکرام الله اکرام راسره دی. اکرام صاحب، د اشرف غنی د تیرې شپې د دارالامان د ماڼۍ د رسمي د پرانیستلو په مهال چې کړي دي، که اوریدونکو ته خبر کړئ.
نوری صاحب ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکایانو او طالبانو ترمنځ سولې روانو خبرو ته په اشاره سره په دغه غونډه کې ویل چې افغان حکومت د دې خبرو له ټولو جزئیاتو خبر دی، خو تر اوسه ځکه غلي دي چې له طالبانو سره مخامخ خبرې نه دي پیل کړي. ښاغلی غنی تیره شپه د دارالامان ماڼۍ د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې سوله په نیمه شپه او په پټه نه راځي، بلکې په رڼا ورځ به راځي او حکومت به یې په اړه له ولس سره ټول جزئیات شریکوي.
او طالبانو ترمنځ کومې خبرې روانې دي؟ موږ دا هر څه څارو، خو په دې اړه موږ ځکه خاموشه یو چې تر اوسه پورې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات نه دي پیل شوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی ویل افغان ولس نغوالی شاته لړشی ولس خوخیار دی او بیا په اوازو د سیسو باندې نغولی دا په داسې حال کې دا نوري صاحب چې ټاکل شوی د امریکا او طالب استازو ترمنځ سولې د نه هم پړاو خبرې د قطر په مرکز دوحه کې پایل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د کړکیچ د پای ته رسولو په هدف د سولې د هڅو د یوې برخې په توګه په دوحه کې بیا له طالب استازو سره خبرې پیل کړي. محمد اشرف غنی په دغه مراسمو کې چې تیره شپه په دارالامان ماڼۍ کې نیول شوی و د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کېدو باندې یو وار بیا ټینګار وکړ او ویل چې د جمهوریت د ساتنې لپاره ټاکنې ډېرې مهمې دي، اوس هغه وخت تیر دی چې نورو به د افغانستان راتلونکی او برخلیک ټاکه.
انتخابات کیږي، ټاکنې ځکه کیږي چې د اساسي قانون اصل ده او د ولس غوښتنه ده. انتخابات ځکه کیږي چې دولت په ټولیزه اراده او ملي شعور باور لري. ملت باید تصمیم ونیسي چې په ارګ کې څوک وي چې له دوی نه استازیتوب وکړي.
همدا شان نوري صاحب نوموړي ویل چې بیا به هیڅ کلم ملیشي د افغانستان دغه ډول تاریخي ودانۍ ړنګې نه کړي او د ډاکټر نجیب او د مجاهدینو کلونه یاد کړي چې هیڅ کله به هغه کلونه بیا تکرار نه شي. ولسمشر محمد اشرف غني د ودانۍ لپرانیستو ویل چې وروسته ویل چې افغانستان به یو ځل بیا د دارالامان ماڼۍ په څیر راپورته کیږي او پر خپلو پښو باندې به درېږي. نوري صاحب ټاکل شوی و چې دغه ماڼۍ د تېرې دوشنبې په ورځ باندې د زمري پر 28 د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د سلمي کلیزې په ورځ باندې پرانیستل شي، خو په کابل کې د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ باندې د ودونو په یو تالار کې له خونړي برید وروسته چې لږ تر لږه اتیا کسان پکې وژل شول او تر سلو ډیر ټپیان شول، حکومت اعلان وکړ چې د دغه ماڼۍ مراسم به د پرانیستې مراسم د څو ورځو لپاره وځنډول. دارالامان ماڼۍ د افغانستان د پخواني واکمن امان الله خان په دوره کې جوړه شوې وه چې د تیرو څلوېښتو کلونو په جګړو کې څو ځله ویجاړه شوه. ولسمشر غني د خپلې واکمنۍ په لومړیو کې د دې ودانۍ د بیا رغونې اعلان کړی و چې وروسته د افغاني انجینرانو او کاریګرو په زیار بالاخره بیرته ورغول شوه. بلی نور صاحب.
بلی اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، وامر دل چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې سوله راځي خو د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به اهم کیږي. په ټول افغانستان کې امنیتي چارواکي په دې وروستیو کې وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. د جنوب ختیځ زون امنیه قومندانان هم وایي راتلونکو انتخاباتو ته بشپړ تیاری لري. د افغانستان د جنوب ختیځ زون ولایتونو امنیه قومندانان چې په پکتیا کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په کمپ کې سره راټول شوي وایي راتلونکو ټاکنو ته بشپړ چمتووالی لري او د تیر په څیر به دا ځل انتخابات هم پرته له ستونزو ترسره شي. له ګردیزه د ازادي راډیو خبریال احسان آرین رپورټ لري.
د افغانستان د جنوب ختیځ زون د ټولو ولایتونو امنیه قومندانان د پکتیا ولایت د 203 تندر قلو اردو په عمومي قومندانۍ کې د غوس ملاتړ په کمپ کې سره راټول شوي او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د امنیت په اړه د یو بل نظر ناوري او په وروستیو تصمیمونو غږیږي. د غوس ملاتړ د جنوب ختیځ زون قومندان برید جنرال ټینګ په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د افغان ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او د سولې د روانو خبرو سره سره په جنگي پلانونو کې کوم تغییر نه دی راغلی. نوموړی وویل دوی باور لري چې افغان ځواکونه به د پخوا په څیر د ټاکنو امنیت خوندي کړي او له خپل اړخه یې هم د مرستو ډاډ ورکړ.
سربیره پر دې چې د اردو له قومندان سره موږ بار بار خبرې کړې او د همکارۍ فضا لرو، زه غواړم چې تاسې د هغه څخه ملاتړ وکړئ او دا زمینه برابره کړئ چې رواني د ولسمشرۍ ټاکنې په یوه ډاډمنه امنیتي فضا کې ترسره شي.
د پکتیا امنیه قومندان محمد عثمان جنباز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پولیس د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین او د ټاکنو په ورځ د رایه چونې د محلونو د امنیت ساتلو لپاره شپه او ورځ کار کوي.
د انتخاباتو لپاره باندې اوس هم تصویري عملیاتونه لرو. په بعضو نقاطو کې چې د دښمن شتون لږ لږ لیدل کېږي، هلته کولی سي چې په ازادانه ډول خپل کمپاینونه وکړي او د انتخابات په ورځ خپل نوماند ته رایه ورکړي.
د لوګر امنیه قومندان رحمه خدا مخلص او د پکتیکا امنیه قومندان محمد ایمن نیازی هم له ازادي رډو سره په خبرو کې د یو شمېر هغو ټاکنیزو مرکزونو په اړه چې د محل له لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ دي د تصفیوي عملیاتو خبر ورکړ.
ولسوالی لوګر قسمه کې د جیران هستین، ولسوالی خوشی هم ترین ولسوالی است. ولسوالی محمد آقا هم نسبتا خوب است. تعدید یگانه جنجال که از ولسوالی برک برک و ولسوالی چرخ و خروار یگان مشکلات ها و جنجال ها هست. اونجا هم عملیات های بسیار مؤثر اجرا شده. دیگه عملیات های خاص، عملیات های عمومی انشاءالله دوام داره.
مونږ په پکتیکا کې کوم سیټونه چې مشخص شوی دي پغې کې هیڅ نو مشکل نه لرو. په پارلماني ټاکنو کې هم البته کوم څه مشکل پیدا شو، ولی مونږ پلان ورته لرو، مونږ ورته آمادګان لرو.
په پکتیا کې د راتلونکو ټاکنو په اړه په داسې حال کې د زون په کچه امنیتي ناسته نیول کېږي چې د پکتیا ولایت ډېری اوسیدونکي وایي تر اوسه د ولسمشریزو ټاکنو د ټولو نوماندانو د پروګرامونو په اړه نه پوهېږي، او لوی لامل یې د یو شمېر نوماندانو لخوا په دې ولایت کې د کمپاینی دفترونو نه پرانیسته او د کمپاینی غونډو نه ترسره کول بللي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو د امنیت د ډاډمن ډاډ ورکوي. د افغانستان د جنوب ختیځ زون ولایتونو امنی قومندانان خو امنیت بیا هم د انتخاباتو په وړاندې و ستونزه بلل کیږي. له بلې خوا د افغانستان په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له ټاکلي معیار نه د رایې پاڼو زیات چاپېدو په اړه هم اندېښنه څرګندوي. دوی وایي که دغه پاڼې سمې ونه ساتل شي ممکن ورنه د راتلونکو انتخاباتو کې ناوړه استفاده وشي او انتخابات به یو ځل بیا لانجمن شي. دا موضوع زما له کابل بل همکار رحمت الله افغان تعقیب کړی ده. افغان صاحب مهرباني.
مننه ان صاحب. بخنوري صاحب، له امنیتي او نورو بلابلو ننګونو سربیره لا ټاکلي حد او معیار د زیاتو رای پاڼو چاپېدل د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په وړاندې یو بل سرخوګی او ستونزه ده. په انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه وایي ویره لري دغه زیات چاپ شوې رای پاڼې د نامسولو وسلوالو کسانو لاسته ونه لویږي چې ورسره به د انتخاباتو شفافیت ته زیان واوړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویاند مروه امینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
یعنی د فیصدی د رای پاڼو د چاپولو ډیره ده، او د دې په ساتلو کې کمیسیون باید خپل آخري زحمت وباسي، ځکه یو خو له اقتصادي پلوه دوی کله چې له 15% څخه راځي 14% چاپوي، دا له اقتصادي پلوه یو لوی مصرف دی. او له بلې خوا د دې د ساتلو موضوع ډیره مهمه او اړینه ده چې کمیسیون دا باید وساتي په سم شکل او له ستونزو سره مخامخ کیږي. زه فکر کوم راتلونکي ټاکنې بیا چیلنج کوي.
د نړیوال معیار له مخې په انتخاباتو کې باید د ضایعاتو نه د استفادې لپاره 15% رای پاڼې چاپي سي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره 12% رای پاڼې زیاتې چاپې کړي چې ټول 14% کیږي. په افغانستان کې شاوخوا 9.8 میلیونه کسان د رای چونې په شرایطو برابر دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان شرایطو او وضعیت له نورې نړۍ سره بشپړ توپیر لري او د لزایتونو د استفادې لپاره دغه اقدام کړی ده. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو لپی یو استډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري، او اوسم اقتصادي خبرونه لرو. خاطر پردیسی اوروي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ غلام خان سوداګریز بندر وروسته له 4 کلونو بیرته پرانستل شو. د افغانستان د متشبثون علي بورډ مشر رحیم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد بندر د ځینو ستونزو له کبله په 2014 کال کې تړل شوی و. نوموړي هغه ستونزې یاد نه کړي چې له امله دغه بندر تړل شوی و، خو وی ویل چې په پرانستو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې زیاتې شي.
دا بندر د صادرات او واردات په مخ پرانستل شو. پاینده کې کیدای شي ټول سوداګر او خصوصا د جنوبي حوزې د خوست او پکتیا او پکتیکا او د کابل د دې بندر نه استفاده وکړي.
د نوموړي په خبره پخوا به د غلام خان بندر له لارې په ورځني ډول تر 100 موټرو تګ راتګ کاوه. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د سنبلي میاشتې په 14 نیټه به په دغه ولایت کې د دغې خونې د مدیره پلاوي خپلمنځي ټاکنې ترسره شي. د دغه خونې مشر عبدالمتین قلندری ازادي راډیو ته وویل چې تر دغو ټاکنو وروسته به د غزنی ولایت اقتصادي وضعیت هم کنټرول شي.
فرصت سرمایه گذاری در بحث صنعت، در بحث صادرات و موانعی که روی سرمایه گذاری در سطح ولایت است اتمان تاثیر گذاری خود داره.
خغلی قلندری وای د غزنی ولایت د سوداګری او صنایع خونې د مدیر پلاوی لپاره ډیر لس سوداګرو ځانونه نوماند کړی دي. د نوموړي په خبر لڅو کلون را پدی خو سره لدی چې کرنیز محصولات او صنعتي فعالیتونه کیږي خو جدي پاملرنه ورته نه ده شوې. او د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنۍ اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ 55 پوله، یو یورو واتی افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 94 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر هندي کلدار 1140 افغانۍ، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدار 490 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو او اوریدل په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 په هم صافه وازی اوریدل شي. او اوس یو نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي نور هیوادونه هم باید اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر ضد جګړه وکړي. په دغو هیوادونو کې د روسیې، پاکستان، عراق او ایران نمونه یاد کړل. دا موضوع زما همکار ملالی بشیر تعقیب کړی په سټډیو کې سره دی. ملالی جان، ترامپ دا خبرې څه وخت کړي او ولې اوس کړي دي؟
نوري صاحب مننه. ډونالډ ټرمپ دا خبرې د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له طالبانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. ټرمپ ویلي چې نه غواړي هیواد یې 19 کاله نوره جګړه وکړي، ځکه داعش ډله چې په کومو هیوادونو کې ستا هغوی باید پخپله د دې ډلې پر وړاندې جګړه وکړي. ټرمپ ادعا وکړه چې د هیواد ځواکونو یې داعش ډله په عراق او سوریه کې له منځه وړې ده. د ځانګړې توګه د هندوستان او پاکستان نومونه یاد کړل او وی ویل چې دوی په هندوستان په همدې سیمه کې دی چې د سخت دریځ له تهدید سره مخامخ ده، خو هندوستان په دې اړه هیڅ نه کوي. او دوی ویل چې پاکستان هم په همدې سیمه کې موقعیت لري، خو پاکستان یو څه کوي او دومره نه کوي لکه څومره چې باید یې کړی وای. د همداراز ویل چې د سخت دریځ پر ضد دا عادلانه نه ده چې یوازې امریکا باید هلته جګړه کوي چې زرګونو کیلومتره لیرې ده.
بله، آیا هغه څه چې ترامپ وایي چې په عراق او سوریه کې داعش او نور سخت دریځ ډلې ماتې شوې، آیا په رښتیا وضعیت همداسې ده؟
نوري صاحب، تیر کال د امریکا په ملاتړ ځواکونو په سوریه کې له داعش څخه پاتې سیمې هم ونیولې. له هغه راهیسې اندېښنه سته چې سخت دریځ ډلې یو ځل بیا سره راټولېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سه شنبې په ورځ ومنله چې په سیمه کې اسلامي دولت سخت دریځ ډله یو ځل بیا سر راپورته کوي، خو ده وویل چې د دې ډلې د حملو کولو ورتیا لمنځه تللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په همدې ورځ وویل چې داعش ډلې د مشرانو نومونه، ځینې نومونه چې محمد عبدالرحمن المولا، سمی جاسم محمد الجباري او متعاز نومان عبد نایف نجم الجبوري پیژندل سوي دي، پر دوی باندې د هر ډول معلوماتو په بدل کې د 50 میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې ده. افغان چارواکو او ځینو طالبانو هم همداراز اندېښنه ښودلې ده چې امریکا د طالبانو تر توافق وروسته شای یو شمیر طالبان د داعش ډلې سره یو ځای سي. رويټرز د اگست په 14مه یو راپور ورکړی چې لویدیځ منځګړي هیوادونه غواړي چې ایران او امریکا په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې باید د همکاري وکړي. متخصصین وایي چې دا دواړه مخالف هیوادونه شای پر دې خبره سره توافق ته ورسیږي، په داسې حال کې چې ترامپ غواړي امریکا افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې همداراز د چهارشنبه په ورځ خپل خبرو کې اروپا ته هم خبرداري ورکړ. نوري صاحب د ویل چې که په سوریه او عراق کې نیول سوي هغه داعش بندیان ونه مني، دوی به هغوی همغو هیوادونو ته ورخوشي کړي لکوم څخه چې و عراق او سوریه ته تللي وو او له داعش ډلې سره یو ځای سوي وو. د په ځانګړې توګه د جرمني او فرانسې نومونه یاد کړل او وی ویل چې امریکا نه غواړي دوی په ګوانتانامو کې وساتي او مصارف یې پر خپل ځان یوسي. د سوریه په شمال ختیځ کې زرګونو د داعش غړي نارینه، ښځې او د هغوی کوچنیان د هغو ځواکونو لخوا چې د امریکا په ملاتړ په سوریه کې دي او ډیموکرات ځواکونه یادیږي، هغوی توقیف کړي دي.
بله، مننه ملالای جان. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ څرګندونې مو واورېدې. قدرمنو اورېدونکو، چې د داعش په اړه یې کړې وې، داعش هغه سخت دریځه ډله چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. ترامپ ویلي چې دا یوازې امریکا نه ده، بلکې د سیمې نور هیوادونه لکه پاکستان، روسیه، عراق او ایران هم باید د دې ډلې پر ضد کوټلي اقدامات وکړي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
دفراندوم سوره هسته
ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
په افغانستان کې د ټولو جرمني ځواکونو قومندان وایي چې جرمني به له افغانستانه د نړیوال ائتلاف د ځواکونو د وروستي سرتیري تر وتلو وروسته له دې هیواد سره خپلې پوځي مرستې جاري وساتي. پرون په مزار شریف کې په دې اړه یو غونډه جوړه شوې وه، پکې افغان د ځواکونو مشرانو هم ګډون کړی و. مجیب الرحمن حبیب زی له بلخه رپورټ لري.
آلمان د نړیوال ائتلاف تر وتلو به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. په شمال ځون کې د غوث ملاتړ ځواکونو پخوانی مشر جنرال کلافوس د دغو ځواکونو نوي قماندان جنرال یورګین بروتس ته د خپل نظامي مسؤلیت د سپارلو پر مهال د اګست په 20 نیټه وویل چې آلمان به تر نړیوال ائتلاف د وروستي سرتیري تر وتلو به له افغانستان سره پوځي همکاري ولري. په افغانستان کې د ټولو آلماني سرتیرو او په شمال ځون کې د غوث ملاتړ ځواکونو نوي قماندان جنرال یورګین بروتس هم څرګنده کړه چې آلماني پوځیان د دې تر امر لاندې ټول ځواکونه به د غوث ملاتړ په چوکاټ کې افغان ځواکونو ته د مشورې ورکولو، روزنې او تشخیص چارې پر مخ بوځي. هغه زیاته
کړه،
زموږ دندې تغییر نه دی کړی. موږ دلته یو تر څو افغان سرتیري وروزو او له هغوی سره همکاري ولرو، تر څو له خلکو څخه محافظت وکړو او د دې معنی وګرځو چې تروریستان په دې هېواد کې تاوتریخوالی ترسره کړي. په شمال ځون کې د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو قماندان وایي چې له طالب سوالو سره د سولې خبرې اساسي مرحلې ته رسیدلې دي او د سولې دایمي هوکړې ته د رسیدو په خاطر د جګړې ټول لوري باید تر پخوا ډېر د مصالحې په هڅه کې واوسي. جنرال یورګین بروتس په شمال ځون کې د نامنیو زیاتوالی او د دولت ضد وسلوالو ډلو پراخ حضور تاییدوي، خو وایي سره له دې چې وسلوال تروریستان هڅه کوي چې تاوتریخوالی رامنځته کړي او تروریستي حملې ترسره کړي، خو افغان ځواکونه دا وړتیا لري تر څو د بلواګرو دا حملې شنډې کړي. په شمال ځون کې د غوث ملاتړ ماموریت دا مشر وایي چې آلمان غواړي تر څو په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او د دایمي سولې او ثبات د رامنځته کېدو لپاره د ناتو تړون په چوکاټ کې خپل همکاریو ته ژمن دی. آلمان همدا مهال په افغانستان کې کابو زر تنه سرتیري لري چې اکثرا په شمال ځون کې د بلخ په مارمول کمپ کې دیره دي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو.
ستاسو له پیغامونو
او هیله جنې کوی چې په سوله کې کوشش وکړي. د افغانستان ولس ټول در په در دی، دعا وکړي چې سوله وسي. السلام علیکم.
د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ ته خبره کوم. زما دا غوښتنه ده چې دا سوله چې دوی کوي نو دا ولې د امریکایانو سره کوي، ولې د افغانستان حکومت سره نه کښېني؟ په افغانستان کې دوی خود به خود سره جوړ نه شي سره کښېنني، نو امریکایان چېرې زموږ سوله کولای شي؟ بیا هم د افغانستان حکومت سره دې کښېني. زموږ دا خواهش دی چې د افغانستان حکومت سره سوله وکړي. بله به که د خدای رضا وه انشاءالله سوله به وشي، او که چیرې چې دوی د امریکایانو سره ناستې د افغانستان د حکومت سره کښېنني نو انشاءالله دا سوله به هېڅ نتیجه ورنه کړي، پایدې هم دغه رقم وي لکه دا اوس. السلام علیکم.
موږ دغه مشکل دی د هلمند ولایت څخه د ګرمسیو ولسوالۍ څخه نه زنګ درته ولی چې تر مشکلونو پورې ورسوئ. پارلماني انتخابات کښې مو د دولت د خوا څخه کار کړی، تر اوسه پورې معاش چا ته نه دی راغلی. په ټولو ولسوالۍ کښې خو زموږ ګرمسیو ولسوالۍ کښې چا ته معاش نه دی ورکړی چې دغه مشکل مو تر مشکلونو پورې ورسوئ. السلام علیکم.
زه د کندهار څخه خبره کوم. زموږ شکایت هغه دی د حکومت دا چارواکو چې دا موټروانان ډېر زیرهي، دوی خو خپل معاش هر څه معلوم وي، بیا هم دوی د موټروانانو صفر کوي. خصوصاً دا دغې پل پر علاقه باندې ډېر زیرهي، دا د کندهار د دغې پل پر علاقه باندې او د ژریف ولسوالۍ باندې داسې په ښار ته داخلېږي. نو دوی خو دا قانوني څومره حق لري، خو یو ځای به د موټروان سره محلي اخي مسؤول وژنه اخي، دوی پر هر زنځیر باندې هرې فرسې ولاړ اخي. هرې موټروانان دغو نه قدر چې بار را بار در به ګمرک پر رسي، هغه نه قدر د دوی کرایه او د دوی ګټې هغه ټول دوی جنو اخي. نو دوی باید دا چارواکو ته خپله څومره تنخوا شته ټاکل شوې ده، هغه ورکړي. دا نور دغه غلاوې او دغه شکونه دا باید بند کړی شم تر حاکم جوړې وسوري.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ازاد ریډیو په سبتهونکو ماشين کې مو پریښو کور مو ودان په دې هله چې مسول چارواکو هم اوریدلې وي او تاسو ستونزو ته مته راون غړي. دا هم تاسو پیغامونه چې افغان بیسمت سوات لشمیر لاري مراسته ویلي. البته د موضوع په ارتباط د سولې په ارتباط چې مخکې د اشرف غنی سرګندونه مو اوریدل. مولوی محمد ابراهیم لکندهار څخه لیکلي، افغانانو ته تر انتخاباتو سول ډیره مهمه ده. که سول راشي نو هر څه په خپل سمېږي. بشیر حبیبزی له ازری ولسوالۍ څخه د لوګر لیکلي چې ان شاء الله برازی که ده پاک علا رضاوی خدای وکړي. عبدالواحد مدقق لوګر لیکلی، طالب استازی او خلیلزاد باید په نهم پړاو خبرو کې په دایمي اوربند موافقه وکړي. البته تر اوسه دغه نهم پړاو خبرې نه دی پیل شوی. خلیلزاد هم د قطر پلازمینه دوحې ته تللی. طالبان ویلي چې ډیر ژر به نهم پړاو خبرې پیل شي او دواړو لورو داسې هیله څرګنده کړې چې ممکن کوم هوکړه لیک وشي، خو تر اوسه ځینې اختلافات لا پاتې دي. کور مودان چې د افغان بیسمت سوات لشمیر لاري هم موږ ته پیغامونه را استوي. پیغامونه هم لولو، خو که لنډې ولیکئ او واضح ولیکئ، دا به ښه. او د موضوع په ارتباط هغه د هغو راپورونو په اړه چې معمولا موږ یې د خپرونې په پیل کې درته خپروو، او ستاسو نظرونه هم هغه ته ضرور دي چې تاسو څه فکر کوئ. د ورو ورو په افغانستان کې 12 نیمې بجې ته رسیږو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیزه